دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري چې پاکستان وایي له امریکا او ناتو سره اړیکو ته بیا کتنه کوي او د هیواد پر سلامتیا به هیڅ معامله ونه کړي بل په افغان حکومت وایي په قطر هیواد کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه دوی وایي چې د سولې د هغه مذاکراتو خلاف دي چې رهبری د افغانستان پرته بل کوم هیواد کې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خپل ملي سر کې به حسیب شهید ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی هم د مهمو خبرونو سره کې دا امریکا سنټ د او بیا کورورو ډالر په ارزښت له پاکستان سره د یو اندازې امرستې د ځنګولو د بل منځوري ورکړه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د امریکا د مرستو د ځنګولو په خبرګون کې له دې هیواد سره د اړیکو د بیا کتنې خبر ورکړی دی او افغان حکومت له دوی سره د مشورو پرته د دې هیواد د سولې لپاره د قطر د حل وزارو مخالفت کوي پورا خبرونه واوري د امریکا سنټ د 603 اربع ډالر په ارزښت د یو دفاعي بل منځوري ورکړي چې له پاکستان سره د یو اندازم رسې زندبل او د ایران پر مرکزی بانک بندیزونه پکې شامل دي مشانو جرګې پرون دغه لایحه ته په ډیر اکثریت سره رای ورکړه د کانګرس د اساسو جرګې دغه بل د چهارشمې پورز منزور کړ او اوس به ولسمشر بارک اوباما ته د توشي یا لاسلیک لپاره وړاندې شي او بیا به د قانون حیثیت غوړه کړي دغه بل همدارنګه پر پاکستان باندې اوس او میلیون ډالر امرسته تر هغه زندوی چې د دې هیواد د دفاع وزارت کانګرس ته د پاکستانی چارواکو لخوا په گاونډي هیواد افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د شنډولو راپورټ وړاندې کړی اخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد باندې د امریکا د مرستو د زینو برخو زندولو په بل کې روانو حالاتو ته په سمه توګه پاملرنه نه ده شوې د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې د بهرنیو چارو د وزارت وایاند عبدالباسط په خبری غونډه کې ویلي له امریکا سره به پر اړیکو لمره سره کتنه وکړي
پاکستان د امریکای او ناتو سره په خپل تعلقاتو نظرسانی کوي او د پاکستان سلامتۍ په معاملې به هیڅ سمجوته ونکړو د پاکستانی سفیرانو لخوا جوړ کړی شوی سفارشات د پارلمان د قومي سلامتۍ کمیټه ته پیښ کړی شوی دی د امریکای سره مرستو کمولو لوجې د امریکایي امداد د ودرېدو خطر شته ولی معاشي مجبوریاں د ملکی خود مختاری نه زیات مهمه نه دي
عبدالباسط ویلی د امریکا لخوا پاکستان ته د ورکول کیدونکو اویا کروڑ ډالر او پوځي مرستو بندولو خبره د تنگ نظرې نه خده له قبایلی سیمو سره اړه لرون کی وکیلان وایي چې د پاکستان د آئین 260 آرټیکل په دې سیمو کې د اصلاحات او راوستو په لړ کې لوی خنډ دی د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې دوی په دې لړ کې په سپریم کورټ کې د دې آرټیکل د لمنځه وړلو لپاره درخواست جمع کړی دی تر دې آرټیکل لاندې قبایلی ولسته اجازه نشته چې د مقدمې لپاره د های کورټ یا سپریم کورټ ته ولاړ شي دغه وکیلان وایي دا ماده د پاکستان په آئین کې یو ډول تضاد رامنځته کوي ځکه یو خاطه د قانون د دې هیواد د ټولو وګړو د بنیادی حقونو د ورکولو خبره کوي او لبل لوري د قبایلی سیمونو نه بنیادی حق اخلي په دې اړه به د مشال رادیو پر روانو خبرونه کې نور ډیر څه هم اوري افغان حکومت له جهادي مشرانو سره په مشورتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په هیواد کې د نن نه د سولې د بهیر لپاره طالبانو ته یو سیاسي ادرس یا پته جوړ شي یا د هیواد د باندې دوی د داسې دفتر لپاره سعودي عربستان او ترکیه ته ترجیح ورکوي افغان حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کړې چې قطر په خپل هیواد کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو پریکړه کړې د دې پریکړې په اړه افغان حکومت وویل چې له دوی سره سلام مشوره نه ده شوې دوی د دې کار په غبرګون کې له دوی نه افغان سفیر کابل ته راو بالو په دې اړه د افغان ولسمشر وایاند ایمل فیضی مشال رادیو ته وویل
موږ هیڅ ډول دغه مذاکرات چې هغه کې نور هیوادونه په خپل توګه د سولې پروسه مخته بوځي او هغه کې د افغانستان حکومت رهبري ونه لري سخت دي دا ډول مذاکرات په خلاف دي نو دا په هر حالت کې راځو په دې کې د نورو خبرو کولو ضرورت خطر هیوا سره نشته بلکې موږ د اعتراض په توګه خپل سفیر دغه سره غوښته دي د دې باره کې خبرې کوو خو موږ ترجیح هم عربستان سعودي او ترکیه دغه دوه هیوادونه دي چې د ترجیح کوو چې په دغه هیوادو کې کوم ادرس یا دفتر پرانستل شي د مسلمانو مخالفین لپاره
د جهادي مشرانو او نور افغان چارواکو په غونډه کې د سولې د بهیر لپاره ځینې نور شرایط هم وړاندې شول. د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا د بهرنیو چارو د وزارت علي اکبر صالحی په حواله رپورت ورکوي چې وایي تهران له کابل غوښتي دي چې امریکا ته د اجازه ورنکړي چې د ایران پر ضد د جاسوسۍ د عملیاتو لپاره د افغانستان لزمکه او فضا څخه کار واخلي. دا رپورت څو ورځې وروسته له هغې خبرې کې چې ایران چارواکو د دې هیواد په فضايي حدودو کې د امریکا د پوځي بي پیلوټه الوتکه د نسکورولو خبر ورکړ. واشنگتن ویلی د الوتکه د خرابوالي له وجې پریوتی او له ایران نه د دې الوتکه د بیرته سپارلو غوښتنه هم کړې ده. مشال رادیو نن د دې سات خبرونه اوري. د روسیې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څوارلس نورو غړو ته په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو پریکړه لیک مسوده وسپارله. د راپورونو له مخې که څه هم د امنیت شورا څو غړو د روسیې د دې هڅو هرکلی کړی، خو دوی ویلي دي چې په دا مسوده ډیره سخته نه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل چې د دې پریکړه لیک په مسوده کې د هغه تشدد د پای ته رسولو غوښتنه شوې چې ملګرو ملتونو دې بهیر کې تر اوسه د 15,000 سانو د وژل کېدو اټکل کړي. خورکین په واینا په مسوده کې د سوریه پر ضد د بندیزونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې واشنگتن به له روسیې سره د پریکړه لیک د مسوده په ترتیب کې همکاري وکړي. کلینټن وویل که څه هم واشنگتن او مسکو د مسوده د متن په اړه د نظر اختلاف لري، خو دا لومړی ځل دی چې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریه د تشدد په اړه د بحث اړتیا تاییدوي.
Hopefully we can work with the Russians who for the first
هیله ده موږ بل روسانو سره کار وکړی شو. د لمړي ځل لپاره لګ تر لګه دا تشخیصوي چې دا داسې یو مسله ده چې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. موږ یوازې په دې کې اختلاف لرو چې دوی څنګه دې مسلې ته رسیدګي کوي، خو موږ هیله لرو چې ورسره کار وکړی شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو روسیه او چین په خوا پر سوریه باندې د داسې یوې مسودې له جوړولو سره مخالفت کړی وو. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو لمشال رادیو خواوري دل چې حسيبه شهید وړاندې کول. په روان خبرونه کې مستاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د امریکا سنټ پاکستان ته د اویا کروڑ ډالرو د مرستو د درولو منځوري ورکړې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند وايي هیواد به امریکا او ناتو سره اړیکو ته بیا کتنه کوي. بل پلو د افغان ولسمشر ویان په قطر هیواد کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه وایي چې حکومت یې د سولې د هغه مذاکراتو مخالف دی چې رهبری یې د افغانستان پرته بل کوم هیواد کوي.
په دې کې د قبایلي علاقې سره
بخښنه غواړم ګران اوریدونکو، موږ غوښتل چې تاسو ته د افغان ولسمشر د ویان هغه خبر واورو چې نوموړی ویلی و چې حکومت یې د سولې د هغه مذاکرات مخالف دی چې رهبری یې د افغانستان پرته بل کوم هیواد کوي.
خو هیڅ ډول دغه مذاکرات چې هغه نور هیوادونه په خپل ټوګه د سولې پروسه مخته بوځي او په هغه کې د افغانستان حکومت رهبری ونه لري، دا ډول مذاکرات په خلاف دی.
د قبایلي سیمو وکیلانو د پاکستان د آئین د 209 آرټیکل په ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی دی. دا چې دا آرټیکل ولې د قبایلي ولس د پاره خندې، د قبایلي سیمې د وکیلانو د ټولنې مشر وایي
په دې کې د قبایلي علاقې سره تعلق لرونکي خلکو حقونه غصب شوي دي. هلته د سپریم کورټ، د های کورټس او د هیڅ عدالت هلته اختیار نشته دی.
او دروان خبرونه په پای کې د کوچانو په اړه ځانګړې ونې خبرونه کیږدي کیږدي اوریدل هم هېروي چې دا ځل د کوچانو سیاسي ژوند ته ځانګړې سوي ده. ګران اوریدونکو، سره ځو خپل لومړی راپورت. د پاکستان د بهرنی چارو د دفتر ویاند عبدالباسط ویلي دي چې د امریکا لاړخه پاکستان ته د ورکول کېدونکو اویا کروڑ ډالرو پوځي مرستو بندولو خبري د تګ نظری نشه ده، خو بیا به هم د پاکستان د سلامتی په حق له څه ډول سمجوته ونه کړي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان د کورنۍ حالاتو سمول د پاکستان ذمہواري نه ده. په دې اړه د نور تفصیلاتو لپاره د مشال رادیو د خبریالي انیل خالد دا ریپورت تاسو پام راګرځوم.
د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط ورزنی پریس بریفینګ کې وویل چې موږ ګڼو چې امریکایي کانګرس کې چې کوم بل پېښ کړی شوی دی هغه کې څه حقیقت نشته او مجموعي صورتحال ته په تنگ نظرۍ سره کتلی شوی دی. عبدالباسط زیاته کړه چې د پاکستان خارجه پالیسۍ باندې نظرسانی لپاره سفیرانو لخوا جوړ کړی شوی سفارشات د پاکستان قومي مفادو مطابق دي او پاکستان موجوده وخت کې امریکي او ناټو سره په خپلو تعلقاتو نظرسانی کوي.
We are presently in the process of
پاکستان د امریکې او ناتو سره په خپل تعلقاتو نظرسانی کوي او د پاکستان سلامتۍ په معاملہ به هیڅ سمجوته ونکړو. د پاکستانی سفیرانو لخوا جوړ کړی شوی سفارشات د پارلمان د قومي سلامتۍ کمیټې ته پیش کړی شوی دی. د امریکې سره مرستو کمولو لوجې د امریکایي امداد د ودرېدو خطر شته، ولې معاشي مجبوریانې د ملکی خود مختاری نه زیاتې مهمې نه دي؟
د یوې پوښتنې په جواب کې د عبدالباسط وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې امن او کلاری غواړي، ولې د افغانستان دننه معاملات سمول د هغوی ذمہ واری ده.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا وخت په پاکستان افغانستان پوله باندې د پاکستان قریبا 1,08,000 فوجي اهلکار ځای په ځای کړی شوي دي او د 900 نه زیات چک پوسټونه هم موجود دي. زه ګڼم چې اصل سوال دا دی چې افغانستان له طرفه څه کیږي. پاکستان د پولې بلې غاړې ته د غلطو لپاره ذمہوار نه بللی کیږي. د پولې دواړه اړخونه محفوظ جوړولو لپاره پالیسي ضروری ده او د لړکی افغانستان له طرفه هم ګامونه پورته کول پکار دي.
د بهرنیو چارو کارپوه محمد ایاز خان د پاکستان امریکي او ناتو سره په تعلقاتو د نظرسانۍ په حق لوي.
کم حالات چې زمونږ په دې ملک باندې او زمونږ په دې وطن او د دې خواوشا علاقو باندې تیر شه، دینه دا ثابتېږي اوسه پورې چې کومه د پاکستان پالیسي وه هغه ډېره مړه او ځان د نه ګټلو پالیسی وه. نو د هغې نتیجه دا شوه چې نن پاکستان په داسې ډګر ودرېده چې د پاکستان خپل سرحدات هم نه دي محفوظ، د ده خپل خلک هم نه دي محفوظ. اوس سوال دا دی چې په دې کې پاکستان هر څه بیلل، د ده دپاره اوس صرف یو لار ده چې دې هر هغه قوت ته دا یو خبره وکړي چې زبا هغه کار د نن نه پس کوم چې کوم زما د سلامتۍ دپاره جوړ.
محمد ایاز خان زیاته کړه چې پاکستان او امریکا د خپل منځنی اختلافات خبرو اترو د لارې هوار کړي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوازو د افغانستان په اړه د یو موضوع پر لور. افغان حکومت له جهادي مشرانو سره په مشاورتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په هیواد کې دننه دي د سولې د بهیر لپاره طالبانو ته یو سیاسي ادرس یا دفتر جوړ کړل سي، یا د هیواد د باندې دوی د داسې دفتر لپاره سعودي عرب او ترکیه ته ترجیح ورکوي. افغان حکومت دا پریکړه اوس له هغې کړې چې قطر په خپل هیواد کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستلو پریکړه کړې. په کابل کې زموږ خبریال حمید مومند ولسمشر کرزی له ویاند ایمل فیضی سره په دې اړه خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې د قطر د حکومت لخوا د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو پریکړې ته افغان حکومت په کوم نظر ګوري. ایمل فیضی وایي
خود دې موضوع په تړاو سره خپل سفیر په قطر کې کابل ته راغوښتي تر څو دغه سره مشوره او خبرې وکړو. دې موضوع په اړه موږ مخکې هم په وار وار دا خبره کړې ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان د مسله مخالفینو دپاره د یو ادرس د پیدا کېدو یا د یو دفتر د خلاصېدو د طرحې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې دا زموږ همیشنۍ غوښتنه وه چې دغسې یو ادرس پیدا شي چې موږ وکولی شو مسله مخالفینو سره په تماس کې شو. دا خبره مشروط په دې ده چې د افغانستان حکومت همیشه غوښتي دي چې هر ډول مذاکرات د مسله مخالفینو سره باید د افغانستان په رهبری ترسره شي. یعنی د افغانستان رهبری په دې مذاکراتو کې یو اصلي شرط دی چې موږ همیشه دای شوی او اوس هم پر دې باندې تاکید کوو.
نو آیا داسې څه په پلان کې لري چې قطر له حکومت څخه په دې ارتباط باندې ځینې وضاحت وغواړي؟
نه، خو موږ په دې باره کې خپل سفیر راغوښتی، دغه سره سلام مشورې کوو، خبرې کوو په دې اړه، او موږ هیڅ ډول دغسې مذاکرات چې په هغه کې نور هیوادونه په خپل توګه د سولې پروسه مخته بوځي او په هغه کې د افغانستان حکومت رهبري ونه لري، سخت دي دا ډول مذاکراتو ته خلاف یو. نو دا په هر حالت کې ردوو، په دې کې د نورو خبرو کولو ضرورت قطر هیواد سره نشته، بلکې موږ د اعتراض په توګه خپل سفیر دغه سره غوښتی دی په دې باره کې خبرې کوو.
فیضي صاحب، تقریبا افغان ولسمشر د ارګ په ماڼۍ کې له یو شمېر جهادي مشرانو سره او سیاسي څېرو سره یو غونډه درلوده. په دې غونډه کې په افغانستان کې دننه وسله والو طالبانو ته د یو سیاسي ادرس د ایجادولو پریکړه وشوه. دا د اغه هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت غواړي د سولې ټول بهیر باید د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې ترسره شي.
بلې، دورز مخکې هم لمړنۍ غونډه رئیس جمهور کې دایره سوچ پاره کې د افغانستان جهادي او سیاسي رهبران مشران او د دولت چارواکو ګډون کړی وو. زه دا مخکې غونډه په سلسله په ادامه دوهمه غونډه دایره سوچ پدې کې د غونډې ګډون کوونکو سلام مخالفینو سره د خبرو شرایط تعین کړل او یو عملی میکانیزم جوړ کړ د سولې د پروسې د ادامې لپاره. په دې کې ځینې مهم شرطونه چې دي هغه دا دي چې اول د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مسله مخالفینو لپاره د یو دفتر یا د یو ادرس د خلاصېدو سره موافقه لري، چې دا مخکې هم وایي چې مخکې هم دا موافقه وه، اوس یو ځل بیا پر دې باندې تاکید وسو. او د دې تر څنګ زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو دغه دفتر باید په افغانستان کې خلاص شي. که چیرې په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار وي، یعنې موانع وي، او دغه دفتر خلاصېدل په افغانستان کې امکان ونه لري په فعلي شرایطو کې، نو بیا هر اسلامي هېواد کېدای شي چې په کې دا دفتر یا دغه یو ادرس پیدا شي مسلمان مخالفین ته. خو موږ ترجیح هم عربستان سعودي او ترکیه دغه دوه هېوادونه دي چې دوی ترجیح ورکوو چې په دغو هېوادو کې کوم ادرس یا دفتر پرانستل شي د مسلمان مخالفین دپاره.
د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي و چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه د حکومت د دریس په حق لز مش همکار حامد مومند پښتني ځواب ولې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
ګران اوریدونکو، اوس زو د پېښور پر لور. له قبایلي سیمو سره اړه لرونکي وکیلان وایي چې د پاکستان د آئین 243 آرټیکل په دې سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په لړ کې لوی خنډ دی، او په دې لړ کې په سپریم کورټ کې د دې آرټیکل د منځوړلو لپاره درخواست جمع کړی دی. تر دې آرټیکل لاندې قبایلي ولس ته اجازه نشته چې د مقدمې لپاره دی های کورټ یا سپریم کورټ ته ولاړ شي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال اډیو خبريال غلام غوس را کوي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي وکیلانو په سپریم کورټ کې یو پیټیشن داخل کړی دی چې پکې د سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې د آئین په 238 آرټیکل کې بدلون وکړي، ځکه چې د پاکستان د آئین دی آرټیکل د قبایلی سیمو ولسته د بنیادی حقوقو د لاسرسي لاره نیولې ده. په دې لړ کې د پېښور های کورټ د قبایلی سیمو وکیلانو په پېښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې خبريالانو ته د دې پټیشن په اړه وویل چې یوې خواته د پاکستان آئین د پاکستان ټولو اوسیدونکو ته یو رنګ بنیادی انساني حقونه ورکړي دي، ولې بلې خواته د پاکستان د آئین 238 آرټیکل د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د بنیادی انساني حقونو لاره بنده کړې ده. په دې لړ کې د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل،
مونږ سپریم کورټ ته یو پټیشن داخل کړو او په هغه کې مونږ دا استدعا وکړه چې د دغه آئین د دغه کانسټیټیوشن آرټیکل 247 سب آرټیکل 3 او 7 چې کوم دي، دا زمونږ د لپاره یو ډېر غټ رکاوټ دی چې په دې کې د قبایلی علاقې سره تعلق لرونکي خلکو حقونه غصب شوي دي. هلته د پارلیمنت د مجلس شورا د سینټ دایره اختیار نشته، د سپریم کورټ د های کورټ او د هیڅ عدالت هلته اختیار نشته.
دا چې د پاکستان د آئین 238 آرټیکل د قبایلی سیمو په اوسیدونکو کوم بندیزونه لګولې دي، په دې لړ کې د دې پټیشن تیار کونکي وکیل قاضي زکی الدین مشال ریډیو ته وویل،
آرټیکل 247 کې وایي چې د های کورټ او سپریم کورټ به د اختیار نه لري د ټرایبل علاقې په میټر باندې، نو چې کوم سړی د بنیادی حق نه محروم شي نو خو به عدالت ته، نو چې عدالت نه وي نو چاله ځي کپی د څوک ونیسي غیر قانوني ونیسي په دې، نو هغه یو عدالت نشته چې خپل تپوس. خو آرټیکل 247 چې کوم دی نو دا خلک محروم کړی دی، دا متصادم دی د باقی آئین سره، بلکې دا د آئین د ټوټل کمپلیکشن خلاف، د دې خلکو سره د قانون مطابق برابر سلوک نه کیږي، په دې خلکو ته قانون نه اپلای کیږي چې د خپل حق تپوس وکړي. کدا خلک د پراپرټۍ نه محروم شي، کدا خلک غیر قانوني گرفتار شي، دوی تپوس نه شي کولای کوم عدالت ته بلاړ شي.
قاضي زکی الدین مشال ریډیو ته دا هم ویل چې په آئین کې د 19 بدلون په لړ کې هم سپریم کورټ عکس العمل ښودلې وو، او بیا پارلیمنت په 19 بدلون کې د ججانو د ټاکنې په لړ کې د سپریم کورټ خبرې منلې وي. نو د سپریم کورټ د دغه اقدام نه پس اوس لاره پرانستل شوې ده چې سپریم کورټ د دې پټیشن په بنیاد پارلیمان ته امر وکړي چې د آئین په 238 آرټیکل کې بدلون وکړي.
د حل لاره بدای چې سپریم کورټ چې څنګه په 19 امندمنت د لپاره کیس ریمانډ کړي وو سپریم کورټ پارلیمان ته، او په پارلیمان کې ترمیم وشو، او هغه څه چې کوم پاغي باندې اعتراض شي هغه د آئین نه ختم کړي شو. نو دغه شانتي زمونږ د پاره ولاره جوړه شوې ده چې را د آرټیکل 247 سپریم کورټ دا کیس ریمانډ کی پارلیمنت ته، چې د آرټیکل 247 او د بنیادی حقوق په منځ کې دا تصادم چې دی دا لري.
غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
ګران اوریدونکو، همدلته په پېښور کې پاتې کیږو. په پېښور پریس کلب کې د هغو ماشومانو د حقونو لپاره یو سیمینار وسو چې په کورونو کې دننه کار کوي. سیمینار د ماشومانو د حقونو د ساتنې د ټولنې لخوا جوړ شوی و چې په دې لړ کې ګډونوالو ته معلومات ورکړل شول، او د ماشومانو د حقونو د ساتنې لپاره وړاندیزونه ورکړل شول. نور حال له پېښور د مشال رادیو خبریال فواد علی شاره کوي.
په پیښور پریس کلب کې د ماشومانو د حقوقو د تحفظ د پاره کارکونکو قومي ادارې سپارک د یو سیمینار اهتمام کړی و. د دې سیمینار مقصد د خلکو په کورونو کې کارکونکو ماشومانو د حقوقو په هکله آگاهي پیدا کول و. ارشد محمود څوک چې په اسلام آباد کې د سپارک پروجیکټ مینیجر دی وایي چې حکومت د ماشومانو د تحفظ د پاره یو قانون جوړ کړی دی، خو د هغه قانون لاندې د خلکو په کورونو کې کارکونکو ماشومانو تحفظ نشي کېدی.
پاکستان کی پدے قانونن سپابندی نشتہ دے، دے بارہ کیسے قانون نشتہ دے، نو منگا دام یو مطالبہ کو چھے دا ماشومانو دا روزگار پا حوالے سر شکم قانون دے، دا ماشومانو دا لیبر پا حوالے سر ایمپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1999 منگو چھے دا آغی چھے کم پاغی کی چھے کم شعبو باندے پابندی دے دا ماشومانو پا کار کولو باندے پاغی کی دے دا چائلڈ ڈومیسٹک لیبر ہم شامل ہیں.
ارشد زیاتوی چھے پتیرو سوکالو کے یوش میر داس کے سنا مخی تراغلل چې پکې د کورونو مالکانو په خپلو نوکرانو ډېر ظلمونه کړي وو، او اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ماشومانو هم تحفظ شي او دوی ته د عزت ژوند تیرولو یو موقع ورکړي شي.
تیر کال جی په جنوري په میاش کې یو کیس په اخبارونو کې راغلی، په میډیا کې شازیا مسین مې یو ماشوم و په لاهور کې هغه یو وکیل کروي کار کو الته کې هغه تشدد په نتیجه کې چې کوم دین او وجل شو هغه نه پس مونږ په دې باندې دې طرف ته مخ شو، بیا دا پکې شو چې په دې د هغه کیس نه والا تر اوسه پورې دیارلس کیسونه د په اخبارونو کې چاپ شوی، میډیا کې چې کوم رپورټ شوی کیسونه دیارلس چې هغه کې ماشومان ټارچر ټو ډیت چې لکه اغی دمرا پای باندې ظلمونه یا زیاتی وشو چې هغه ماشومان چې کم دین عمر شو.
عمران ټکر څوک چې په پیښور کې سټریټ چلډرن یا په گلو کوڅو کې کارکون کې ماشومان د تحفظ د پاره کار کوي وایي چې حکومت له په کار دا چې پردو کورونو کې کارکون کې ماشومان ته هم د تعلیم سہولت ورکی.
اصل کې کتا سوګور کنا پاکستان د ماشومان د حقوقو په حواله چې کوم بین الاقوامي معاهده راغ په 1999 کې پاغه باندې توثیق کړو، او دا غن الله نه بیا د حکومت د مواري جوړیږي چې ماشومان سومره پروټیکشن ایشوز دي، نو چې دا غیره پر هغه حل ځلی وکي.
دی پختنې په جواب کې چې په پاکستان کې سومره ماشومان په ګلو کوڅو کې یا دخل کو پکورونو کی کار کوي، عمران ټکر وای
شپګ نوی کی چې کما ډیټا راغسل شي او حکومت تر روان پای کی درې دیس لکه ما شومان چې ونو هغه په مشقت کیو.
په دغه سیمینار کې سپارک د یوې نوموړي ډایرکټرې سمر من الله پمرستا د ماشومانو په مسلو جوړ شوی یو ډاکومنټري هم خلکو ته وښودله. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، له پېښور وزو د کوټې پر لور. د بلوچستان پیکیج تر سیوري لاندې په کار ګمارل سوي 15,000 استادان وایي دوی له تېرو څو میاشتو راهیسې خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي، چې له کبله اوس ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. بلخوا د بلوچستان د بنیادي تعلیم وزیر وایي دوی له مرکز سره خبره کړې او دا ستونزه به ډېر ژر هواره سي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د بلوچستان پیکیج استادان وایي له تیرو سو میاشتو څخه دوی خپلو دندو او کارو ته په باقاعدګۍ سره ځي، خو تنخواه نه ورته ترلاسه کیږي. د ضلع قلعه سیف الله سره تعلق لرونکی د بلوچستان پیکیج یو استاد سعدالله کاکړ په دغه اړه وایي
د جولای کال 2011 چې تر اوسه پورې هغه تنخواه نه دي اخیستې، هغه تنخواه بیا بار بار د ماشام چې تللې دي سکرټریټ پوښتنه کړې دي او ډیوټیانې پر وخت ورکوي، هغه ورته ویلي چې بهی سپیس تنخواوې چې کوم دی هغه تر اوسه ګرځه چېرته ایشو شوي نه دي، د ضلعو سده دي راغلي کله کومه بانه ورته وکړي په مطلب اساسه په دې کې ډېر غټ پریشانه دي.
سعدالله کاکړ زیاتوي د تنخواو نه ترلاسه کولو له وجې دوی له بېلابېلو اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي.
د دې لپاره بیا په دې کې ډېره مسله چې ډیوټیانو ته ځي یا بل درته کور مطلب دغه ساتي د کور خلک مطلب په پسوي شیلیانو دا یا مور و پلار ته یا بل چې څوک ورسره دغه دغه دوی ساتي هغه مطلب ډېر مشکلات دي، دغه ساتنه ډېر مشکلات دي.
یو بل استاد ولی خان کاکړ بیا وایي دوی کله تر یو دفتر ولاړ شي او کله تر بل خصوصو کې ژغ نه اوري.
موږ بدلته کوم بینک ته ورغلو، بینک والا ته مور بینک والا بولسی موږ سره کار نه سه مطلب له هاخوا یې موږ د تنخواه له مرکزه نه ده رالېږلې، پیسې دوی ډي سي ته ورسو، ډي سي ته چې موږ ورغلو بولسې ایجوکیشن افیس ته ورسو، ایجوکیشن افیس چې ورغلو هغه واپس ولیا ته ورسو ډي سي ته، دا د ډي سي کار دی مطلب کنفرم نه ولا بعد موږ ته دا اوس سیس کړنې له ایجوکیشن سره سې کار له هغه افیس سره.
د بلوچستان پیکیج استادانو دغه ستونزه می د بلوچستان د بنیادی تعلیم صوبایي وزیر ناصر خان جمالی مخې تکشیش ده. نوموړي یې په اړه وویل
مرکز
مجھ ہس کھڑے او لمرکز سرمو خبر کھڑی سور زمخ کی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہم دا ویلی وو چی دا بلوچستان پیکیج با استادانو تا دی تنخواوی جر تر جر ورکل شی نو انشاءاللہ دیر جر با مجھ ودوی تا تنخواوی ورکلو یاد دوی چی وفاقی حکومت دا ناراضو بلوسانو دا پخلائی لپارا دا بلوچستان و شل زر سورلسم پاس زوانانو تا دا شل زر سرکاری نوکری ورکولو اعلان کھڑی وو او تیر کال په دغه لړ کې 15,000 استادان په کار ګمارل شوي وو خو اوس دغه استادان د تنخواو نه ترلاسه کولو په لړ کې ژغ راپورته کړی دا د هم یادوي چې تیر ورځ د پاکستان په سینټ کې له بلوچستان سر اړه لرونکي سینیټرانو و دغه استادانو ته د تنخوا نه ورکولو په لړ کې سخت احتجاج کړی وو نیاز مساخیل مشال راډیو کوټه
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدم کوز مشغله مشال ریڈیو خبری نن په بنگلاديش کې د دې هوا د ازادي څلويشته مکلي زلمنځل کیږي د 1991 کال د دسمبر پر 14 نیټه هم د نن ورځ بنگلاديش چې هغه وخت مشرقي پاکستان یادېدی له پاکستان څخه د ازادي دو اعلان کړی وو د پاکستان په کراچی شهر کې ګڼ شمیر بنگالیان ژوند کوي زیاتره بنگالیان د شهر په ساحلي سیمو کې اوس هم په جونګړو کې اوسېږي د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی له هغوی سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی دی چې تاسو پام ورته ګرځوم
د کراچی ساحلي سیمه بنگالی پاړه کې اوس هم ډېرې داسې استوګنځي شتون لري چې د بانسونو او دروزو څخه جوړ دي د یوې جونګړې مخې ته ناسته شپږیش کلنه پیغله چې ډولی نومېږي وای چې هغه هم په همدې جونګړه کې پیدا شوې ده ډولی زیاتوي د مایانو په یوه کارخانه کې کار کوي او د میاشتې 1,500 روپۍ پیدا کوي هغه وایي زده کړې نه ده کړې خدا ورته معلومه ده چې نن د بنگلاديش د ازادۍ څلوېښتمه کلیزه نمانځل کیږي هو زه هم دغه جشن نمانځم خامخا به یې نمانځم نوې جامې اغوندم او په دې توګه خوشحالي نمانځو موږ پروس کال هم دغه ورځ نمانځلې وه یوازې موږ نه بلکې دې جونګړو او کچه کورونو کې اوسېدونکو هغو ټولو بنگالیانو دغه ورځ نمانځلې چې هغوی د دې په مطلب پوهېږي ډولی زیاتوي مشره خور یې بنگلاديش کې واده شوې ده او هغه ورسره کله نا کله په ټلیفون خبرې کوي
خوشحالي
هلته زیاته ده زمونږ خپلوان موږ ته وایي چې خپل وطن ته راشئ لس کاله مخکې یو داسې وخت و چې کراچۍ کې میشت بنگالیان د بنگلاديش د بنگالیانو په نسبت ډېر خوشحاله خو اوس د بنگلاديش کورنسي هم د دې ځای په نسبت درنه ده او خوشحالي هم هلته زیاته ده ځکه خو ډېری بنگالیان واپس تللي دي پنځه‌څلوېښت کلن محمد حسین وایي کراچۍ کې پیدا شوی دی هغه وایي کراچۍ کې میشت بنگالیان د سمندر روزګار کوي نوموړی زیاتوي حکومت ورته بنیادي حق شناختی کارډ او پاسپورت نه ورکوي او ولسی خلک هم ورته په سپکه سترګه ګوري
ان بنگالیو کا کیا قصور ہے جو یہاں رہ گئے
حق بنگالیان ګناه څه ده کوم چې دلته پاتې شوی دی موږ بنگلاديش نه دی منلې موږ ځان ته کټر پاکستانیان وایو زمونږ جوبه زمونږ نه هېره شوې بوله خو بیا هم د استخباراتي ادارې بنگلسین لخوا نیول کیږو محمد حسین وایي کراچۍ کې د 100,000 نه زیات بنگالیان اوسېږي خو هیڅوک یې سرکاري محکمو کې په روزګار نه دي محمد اختر حسین د بنگالی پاړې په یو شخصي سکول کې استاد دی هغه وایي کراچۍ ښار هغه سیمې چې بنگالیان پکې میشت دي هلته سکولونه نشته نو ځکه خو ماشومان مدرسو په لاره مخه کوي د مذهبي تعلیم په لاره د خلکو رجحان زیات دی او چې کوم ماشومان د مدرسې نه فارغ شي هغوی ته روزګار نه میلاویږي همدا وجه ده چې موږ بنگالیانو کې ډاکټران انجینران او حتی چې صحافیان هم د نشت برابر دي محمد اختر حسین زیاتوی د بنگالی ماشومانو د زده کړې لپاره یې بنگلا لینک ایجوکیشن په نوم د خیرخېګړې اداره همدا وسوس جوړه کړې ده نوموړی زیاتوی اوس مهال د هغوی سره په درې سکولونو کې خواوشا 2,000 ماشومان هلکان او جنکۍ عصري زده کړې کوي اختر حسین وایي راتلونکي کې هوډ لري چې د بنگله ژبې او کلچر د خوندي کولو لپاره پروګرام جوړ کړي او هغه ځکه چې کوم قام تعلیم او ځانګړې قامي پیژنګلو ونه لري هغه قام تل د ستونزو سره مخ وي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري چې دا خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 بجې سوي دي. حسیبه شهید به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا سنت د 200 میلیون ډالر په ارزښت له پاکستان سره د یو انداز مرستې د زندولو د بل منځوري ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیات کې د امریکا د مرستو د زندولو په خبرګون له دې هیات سره د اړیکو د بیا کتنې خبر ورکړې ده. د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي وکیلان وایي چې د پاکستان د آئین د 200 آرټیکل په دې سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو په لړ کې لوی خنډ دی. افغان حکومت له دوی سره د مشورو پرته د دې هیات د سولې لپاره د قطر د هلو ځلو مخالفت کړی دی. تهران له کابل غوښتي دي چې امریکا ته اجازه ورنکړي چې د ایران پر ضد د جاسوسۍ د عملیاتو لپاره د افغانستان لزمکي او فضا څخه کار واخلي. روسي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 14 نور غړو ته په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو پریکړه لیک مساوده وسپارله. د نړیوالو جرمونو د محکمې مشر سارنوال وایي د لیبیا د رهبر معمر قذافي د وژل کېدو په اړه جدي شک لري چې دا به یو جنګي جرم وي.
حسیبه شهید وچ تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو سوار سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسامباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړي. دا چې دوه ورسپانو په خپلو اداریو کې څلې کلی راځي چې ورته غوښتو.
نن مقامی ورسپانو خپلې ادارې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سینیټ غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې لنجمن خط د ملک او پارلیمان خلاف یو سازش دی او د صدر آصف علي زرداری ناروغي هم د دې خط سره تړلې شي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم دا هم ویل کزه چرې نن استعفا ورکړم نو څوک به هم حکومت جوړ نه کړي او زه چیلنج کوم چې راتلونکي حکومت به هم د اتحادیان وي او که موږ لاړو نو زموږ په ژوند کې به چرته هم ټول ټاکنې ونشی. اداریه د وزیر اعظم د ټولو خبرو پرانا کې وایي چې د حکومت سلور کالا پوره شو. اوس حکومت لا د خپل پالیسو په بدلون باندې غور پکار دی او موجوده صورتحال دی لړکی د فیصلو لپاره ډیر غواره دی. اداریه مخکلي کې چې حقیقت داري چلانجمن خط ملکی معیشت متاثر کړي دي نو باید چې حکومت دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ پیښور گورنر هاوس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فردوس شکوان خبريالو ته خبرو کې وویل چې د پیپلز پارټي حکومت خیبر پختونخوا له کومه پیژنګلو ورکړې ده هغه د دې صوبې د اولس یو زوړ خواهش وو او وی ویل چې پیپلز پارټي ټول صوبو ته د 13 ترمیم منځوري په نتیجه کې خود مختاري ورکړې ده. اداریه د فردوس شګوان د خبرو په شامنځر کې لیکي چې یوازې د ارادو اظهار پوره نه دی اولس عملی کار قتل غواړي. اداریه زیاتوي چې حکومت څومره فضل خرچي کوي هغه د چانه پټې نه دی نو بیا په داسې کې به د اولس مسلې څنګه حل شي. اداریه لیکي چې صوبې په نوم ورکولو باندې د حکومت سغر شوې دي او د دین عام ولستا څه فائدہ ترلاسه شوې ده. اداریا اخیره کې لیکي چې د کاغذونو هدا پورې با په مرکز کې د صوبو د پاره ډیر سوي او په عملی میدان کې هیڅ په نظر ناراضي نو که حکومت په دې پاتې وخت کې سکارونه وکړي نو زموږ خیال دی چې دا به هم یو لوی غنیمت وي. آج ورسپانې خپل اداریا د تورغر په پسماندګۍ او د پرمختګ اړخته بوتلو باندې لیکلې ده. اداریا وایي چې تورغر د ډیرې زمانې راهسې قبایلی سیمه ګڼلې شي او د دې خلک هم د نور ملک په نسبت رستو پاتې دي ولې د خیبر پختونخوا حکومت د سیمه په قومي بهیر کې شاملولو د پاره د ضلع درجه ورکولو اعلان وکړو. اداریه زیاتوي چې وفاق له هم پکار دي چې د دې سیمه پرمختګ کې خپل برخه واچوي او لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی د کابینې د غونډې دوران وزیر اعظم ته وویل باید چې د فاټا او پاټا پرنګ د دې ځای خلکو ته هم د ټیکس نه ازادي ورکړي شي. تاجرانو ته د قرضونو سکیمونه شروع کړي او کلیست ریکیاتي بجټ کې د دې سیمه برخه زیاته کړي. اداریه اخیره کې لیکي چې موجوده حالاتو کې د وزیر اعلی غوښتنې بالکل جایز دي ځکه چې د دې ځای خلکو د ترهګرو ډیره په نره مقابله کړې ده او د دوی ترقی او پرمختګ د وخت ضرورت او د دې ځای لومبه حق دی.
سراج زهیر چې د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې و
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ورسپانه ګارډین لیکي پاکستان پر یو داسې پلان کار کوي چې تیره میاشت د ناټو لخوا د 24 پاکستانی پوځیانو تر وژلو وروسته د بدل اخیستو په توګه په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د پاکستانی خاورې پر استعمال ټیکس ولګوي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا افغانستان ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د تیر کال په دوران کې په دې هیواد کې د امنیت په څانګه کې څرګند پرمختګ کړی دی. د دې دواړو مقالو د مهمو ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. بریتانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي پاکستان پر یو داسې پلان کار کوي چې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د پاکستانی خاورې پر استعمال ټیکس ولګوي. دا هر څه تیره میاشت د ناټو لخوا په یو پیښه کې د 24 پاکستانی پوځیانو تر وژلو وروسته د بدل اخیستو په توګه کیږي. د پاکستان لوړپړی پوځي او ولسي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې د پلان له مخې به د هر هغه کنټینر پر سر پیسې اخیستل کیږي چې د دې هیواد له لارې تیریږي. په دې ټیکس سره به د یوې لسیزې راهیسې د روان جنگ په اخراجاتو کې نور هم اضافه وسي چې وار د مخه له هر کال په لسګونه میلیونه ډالره خرچه پر راځي. داسې فکر کیږي چې حکومت به د هر هغه کنټینر پر سر 1500 ډالر اخلي چې د پاکستان له لارې تیریږي. د دې سربیره به د تیلو د هر ټینکر پر سر بیل پیسې اخیستل کیږي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته تیل وړي. د یوې اندازې له مخې هر میاشت څه باندې 4000 کنټینر په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د درو لارو سامان وړي چې 150 د پاکستان له لارې تیریږي. د دې سربیره هر میاشت د تیلو څه باندې 1000 ټینکر د پاکستان له لارې افغانستان ته ځي. بلخوا بیا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته د خپل سفر پر مهال وویل چې په تیرې والې سیزه کې د تیر کال په دوران کې په دې هیواد کې د امنیت په څنګه کې پرمختګ شوی دی. په عامه توګه امریکایي چارواکي په ښکاره توګه د جګړې ګټلو ادعا نه کوي ځکه چې په افغانستان کې د اورپکو بریدونه اوس هم ترسره کیږي چې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. بلخوا د طالبانو او نور اورپکو ډلو مقاومت هم دوام لري. بل پلو له پاکستان سره د امریکا ترنګلي اړیکی او د افغانستان سیاسي ناهیلي هغه څه دي چې له کبله امریکا په ښکاره توګه د خپل بریالیتوب ادعا نه کوي. خو د تیرې یو کال پر مهال امریکایي کمانډانانو د اورپکو په ضد د مهم پرمختګ خبره کړې ده که څه هم لاسته راوړنې یې پایدار او مستقل نه دي. ورسپانه زیاتوي داسې ښکاری چې پینټا سرتیرو ته دا باور ورکوي چې د سپینې ماڼۍ لخوا له افغانستانه د عسکرو استل په دې معنی نه دي چې امریکا به دا هیواد پرېږدي. نوموړي وویل هر څه وینه چې مدل ته توی کړې ده هغه بې ځایه نه ده.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو خاوري او سوار سیدلې د کوچانو په اړه ځانګړي اونیز خبرونه کیزدی ته چې وړاندې کوونکې حسیبه شهید ده. په نننۍ خبرونه کې د کوچانو سیاسي ژوند او سیاسي حالات ته کتنه شوې ده. راځي چې دا پروګرام ته غوښو. کیزدی د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه
دی. ولاړ کوچ نشته و متا کیش دی وکو چې فن نرا کوینا.
وړاندې کوونکې حسیبه شهید.
کیش دی ولاړ کوچ نشته و متا کیش دی
د کېګدی په خبرونه کې موز حسیبه شهید هر کله کوم. داونه په خبرونه کې دا مسله سیډو چې کوچیان په سیاسي چارو کې څومره ونډه لري، دوی له دولتونو نه څه غوښتنه لري، سیاست سره څومره لیوالتیا لري، او د کوچیانو له یوې سیاستوال سره هم په خبرونه کې غږېدلی وو چې وایي
کوچینو وای چې کله پوښتنه کوي چې ته څنګه یو ښه دی، مال پوښتنه یې ونه کړي چې تا مال څنګه ده او دا د قدر نه خفه کیږي.
په افغانستان کې دولت اړ دی چې د اساسي قانون یا آئین له مخې کوچیانو ته ځمکه ورکړي او د کرنې په برخه کې دوی ته کار پیدا کړي. تاریخ پوه او لیکوال استاد حبیب الله رفیع وایي کوچیان په افغانستان کې بنسټیز حق لري او د دې هیواد برخه ده، نو ځکه خورته په سیاست کې ونډه ورکړل شوې ده.
اساسا کوچ دویان چې په افغانستان کې یوه لویه امپراتوري درلوده هغه د ویدي کوچیانو سره تړي بلل شوي دي. لومړی کوچیاني ژوند درلوده، بیا یې یوه لویه امپراتوري جوړه کړه. او بل کوچیان د دې هېواد په ژوند کې شریک دي. څوک چې د یو هېواد په ژوند کې شریک وي هغه په سیاست کې هم شریک وي، په برخلیک کې هم شریک وي، او په تصمیم نیولو کې هم باید شریک واوسي.
خو د کوچیانو یو شمېر استازي په تیرو اتو کلونو کې چې د افغانستان نوی آئین جوړ شوی دی شکایت لري چې د کوچیانو غم نه دی خوړل شوی. په ولسی جرګه کې د کوچیانو پخوانی استازي محمد عارف نورزی وایي
د کوچیانو خو اصلا هغه چې د کوچیانو امید او تمه و د دولت او د حکومت ته په هغه اندازه باندې خوښمه ده، خو بیا هم خیر په هر صورت باندې چې یو لس کرسۍ په ولسي جرګه کې دوی ته ځانګړې کړي دي، او همدغسې په مشرانو جرګې کې هم یو دوه کرسۍ دوی ته ځانګړې شوي دي.
البته د لوګر په ولایت کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړي پروین دورانی په وینا یو شمېر کوچیانو ته په زرګونو جریبه ځمکه ورکړل شوې ده. وروسته د کېک دی کېک دی په خبرونه کې د میرمن دورانی بشپړې څرګندونې خبرو. په افغانستان کې په ترکمنو، اوزبکو او قزلباشو کې هم یو څه کوچیان شته، خو لوی برخه یې پښتون دي چې د یو شمېر اټکلي سرشمیرونو له مخې شمېر 15 میلیونو ته رسیږي. د 15 میلیونو کسانو لپاره د کرهنې د ځمکې برابرول د افغان حکومت د چارواکو په وینا په داسې وختونو کې چې جګړه روانه ده آسانه کار نه دی. خو لیکوال حبیب الله رفی په دې برخه کې د افغانستان حکومتونه ګرم ګڼي.
په دې کې د افغانستان د حکومتونو پلا ده، حکومتونو د کفایتي ده چې تر اوسه د کوچیانو لپاره د اسکان شدې برابر کړي او هغوی ته یې د کور او مځکې دپاره د کار ټکې نه دي ورکړي. د افغانستان په اساسي قانون کې واضح ماده ده چې کوچیان باید کورونه او د کار ځمکې ولري او هغه میشت شي.
کوچیان په ژمی کې د افغانستان له سړو سیمو تودو او د پاکستان لور ته ځي او هلته اړوي. اخوا هم د یو شمېر کسانو په وینا چې د کوچیانو په برخه کې څېړنې کړې دي کوچیانو ته په سیاسي ډګر کې برخه نه ده ورکړل شوې. څېړونکي ټولنپوه او لیکوال فضل رحیم مروت وایي په دې هېواد کې نه یوازې دا چې دوی ته په سیاست کې استازیتوب نه دی ورکړل شوی، په ټولنه کې هم دوی ته په خسترګه نه کتل کېږي.
دلته هیڅ شی نشته، دلته داسې څه خبره نشته. ده دلته هغه باندې ویش نه دی شوی چې لکه مطلب د کوچیانو ته لاغه ته به یو هغه ورته ورکېږي په سینټ کې لا په قومي اسمبلۍ کې. لکه دلته یو قومي اسمبلۍ وي سینټ پې او یې نه یوه صوبایي اسمبلۍ نه دي که نه په ولایت په سطح باندې چې کومې لکه څلور وي هغه دي که نه. دلته د څلور صوبې دي هغه چې کومې اسمبلۍ دي لکه پېښور کې، لا په کوئټه کې، لا په کراچۍ کې، لا په لاهور کې، هغې کې دا دوی بېله نمایندګي چا نشته. دلته لکه هغه په هغه باندې هغه خلک نه تګوري چې لکه کوچی هغه نشته د چا سپیشل نمائندګي چې کومه نه ده. تاسو وکړه په هغه کې سیاسي هغه حقوقي یادوي زه خوایم چې هغه سره خلکو هغه معاشرتي او معاشي او نور نور هغه غیر نشته دی کنه. خلک په ښه نظر نه ورته ګوري کنه چې دا لکه هغه دي زموږ نه هغه لکه څنګه به هندوانو په هغه کې وخت به چې خلکو وي چې دا شودر دی لا هغه دی لا څه دی دغه شان ته ورته ګوري. لکه مثال زمیداران شو څه شو څه زمیداران او خیر بیا ورته نشته. خو دا کسان چې دي دغه غریبانو چې کوم دی ژوند داسې نشته دی نیم هغه ته تپوس کې څوک تپوس نه کوي لکه دی دا دی.
فضل رحیم مروت زیاتوي د نړۍ په نورو سیمو کې د یو هېواد هر ډله په سیاست او ټولنه کې ځای لري، خو په پاکستان کې د برخې ته چا پاملرنه نه ده کړې. د دې خبرې له پخلی سره پاکستان په بلوچستان صوبه کې میشته د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند یو مشر تاریخ پوه او سیاستوال سناتور عبدالرحیم مندوخیل بیا وایي چې په دې سیمه کې کوچیان زیات شمېر کې اوسیږي خو سیاست کې ونډه نه لري او نه هم سیاستوالو یې پر ستونزو غوږ ګرولې دي.
نږدې د علاقې د زلمي مینه بدلول، د دوبي مینه بدلول، مالداری د پاتی پرد کول، نو هغه چې دی غفته لیکن پالیسی هغه د پاره اوسم داسې خصي زموږ په جنوبي پښتونخوا کې نشته چې زموږ هغو خلکو د پاره یا تعلیم انتظام وکړي یا د صحت انتظام وي یا بله داسې خبره وي. نو دا نمنه هغه مشکلات. البته هغه کوچي شي دی چې مثلا په بر افغان یعنی افغانستان هغه د پاره خپله پالیسیانې هغه بدقسمتي دا وسول چې دا جنګ جوړ شو تر اوسه پورې د هغو زندګي چې دا له دې څه منفي اثرات لري.
په افغانستان کې بیا د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته چې کله اساسي قانون جوړ شو د کوچیانو د ځای کېدو خبره پکې وشوه او د دې ترڅنګ دا هم وویل شول چې کوچیان دې په پارلمان کې هم استازي ولري.
سوله دی لاره خپل حقونه تر لاسه کړي. په کابل او شاوخوا سیمو کې یو شمیر کوچیانو مشال رډیو ته د خپل ورځنی ژوند او له دولتونو نه د غوښتنو په اړه څرګندونه وکړي.
موږ د نارینه دولت کې نسته نسته ټول نارینه د خپل کال کې د مالو کارونه کې نور بل کار نه لرو.
دا کوچان بیچاره نه خلک په ملک پرېږدی نه یې حکومت رغاروي. دا څه وجه ده؟ نه څوک غوږ ورته نیسي او نه یې څوک شکایت ته اړوي.
د هر څه سختي راباندې ده. کور کې هر څه ستونزې لرو. دا نهه کاله کېږي چې موږ دلته راغلي. د هر څه دغه غریبانان خلک باران سي نهسي اوبه راباندې شپې ته د یوې بجې پورې موږ لګیا یو. دولت کوم دا غواړو که نه کورونه عمرې
غریب سړي څوک به څه تپوس وکړي؟ دولت کې به موږ څه لرو؟ هغه کس لري څه هغه مالدار پیسې لري. کوچان په دغه کې نه شته او دولت په دغه کې شته دي.
څرګندونې
مو اورېدې. د مشال رادیو لخوا د کوچیانو لپاره ځانګړي خبرونه اوري. د کېګدې په پروګرام کې پروین دورانی را سره ده. پروین جانې پروګرام ته خرغلې.
مننه، تشکر خوره.
په روانه خبرونه کې د کوچیانو پر سیاسي ژوند خبرې کوو او تاسو د دوی په اساسي توپ سیاست ته مخه کړی ده. هیله ده چې د مشال رادیو اوریدونکو ته وایي چې سیاست ته مو څنګه مخه کړه.
سیاست خو د سیو مقصد چې د ما په نظر په ډیرو انسانانو کې بعضې علاقه مندي، ولې هغه ستونزې او مشکلات چې مونږ مخصم کوچان دی، مونږ دوستان دا دا تمام قشر د کوچی 5 میلیونه چې ورځ په ورځ ورسره لاس او پنجه یې نرمول او دوی په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره ول. زه مجبوراً سیاست ته راغلم په دې چې زه اوس هم کولای چې د دوستانو او د دې خلکو د مخصم د کوچی قشر لپاره یو خدمت اوس هم کولای او د دوی له ډېرو ستونزو نه اقلن لږ هغه مشکلې چې د اوبو بارې ده هغه راکم کړم.
دورانی خور فکر نه کوئ چې کوچی ته سیاست اسانه نه دی؟ هغه چاته چې ذهن او فکر یې په بیدیا کې وي.
دما په نظر نن ورځ په افغانستان کې یو وړکی ماشوم هم په سیاست کې یعنی وارد شوی ده. په دې چې تقریبا د 10 کاله یو ماشوم چې دنیا ته راغلی او اوس بیا 10 کلن شوی ده. په افغانستان کې همدا سیاست او جنګ او جګړې او لټو ته خبرې دي چې هر ماشوم په دې خبرو پوهېږي. ولې کوچه قشر تاسو خبره چې تمام ورځ فکر و ذهن زه فقط په دې فکر کې ده چې څنګه زه خپل مال وکړم، موټر د کوشک مال وکړم، څه رقم زه خود د کوچینو وایي چې کله پوښتنه کوي چې ته څنګه یو ښه دی مال پوښتنه یې ونه کړي چې تا مال څنګه ده او دا ده د قدر نه خفه کېږي. نو د کوچیانو واقعاً هم په سلهاو کې یو نفر سیاست ډګر ته راوځي.
تاسو له هغو کوچیانو سره چې اوس هم ګوري چې هغوی د کوچیتوب ژوند تېري، یعنی هغوی اوس هم په بیډیاو کې پکې دوی یو کې اوسېږي، تاسو دغه اوس هم لاغوی سره ګوري؟
اوسل په سلام ماته ودو ته ورزم. زمونږ د سی یو رسم رواج ته درې شپې او درې ورځې ودونه ودو ته ورزم. د دوی د مونږ دوستان دي، خپلوان دي، قومیان مو دي. د شپې نه سم درته ویلی خو د ورځې خامخا ورځم په دې چې سیالي او شریکي سره لرو. جوړو ناجوړ پوښتنې ته ورځم، مشکلات چې لري دا ورځم. حتی لغمان ته، جلال آباد ته، کونړ ته، لوګر، کابل، دې ولایتو ته همیشه ورځم او راځم. ناسته ولاړه سره لرو.
هغوی ته یو بل رقم یو بل ډول نه ښکاري تاسو؟
اوس مې له جامې لږ څه بدلې کړې دي. داسې یو رقم په تعجب را سره برخورد کوي چې ولې ما سره اوس عادي شوي دي. اولو کې داسې تعجب کوه چې دا ښځه څنګه بیرون وځي، مثلا کار کوي یا وظیفه لري یا څنګه بډي ګارد لري یا موټر لري یا دا یا عقل لري. ولې اوس ډېری ته دا مشکل دا خبره حل شوې ده، یعنی دوی هم ذهن روښانه شوی ده. دا یو وخت یاته چې زه ورځم بیا دوی دا راته وایي چې موږ مریضان یو، موږ دوائی ته ضرورت لرو مونږ مثلا وړو غوړی نه لرو دا مشکل لرو زیاتره په دې نه پوهېږي چې زه وکیله یم د څه شي په خاطر وکیله یم چې د دوی د حق دفاع وکړم د دوی هغه اساسي ستونزې او مشکلات چې دي هغه له مونږ د مونږ په پارلمان کې وظیفه چې شی ده نو دا ورته داسې تعجب واره ده ولې ما ته اوس عادي شوې ده چې دوی راته وایي چې مریض یم یا څه مشکل لرم بیا ورته وایم چې مثلا دغه پیسې یا دغه امکانات چې لرم دا ورته بیا ورسره شریک کوم.
دورانی خورزینی به تاسې باندې دا ګومان کوي چې ډاکټره یې
دوی فکر کوي چې زه هر څه یم.
ډېر ښه. کوچیانو ته مو تر اوسه پورې تاسې خو مخکې هم وویلې چې تاسې هر څه یې کوچیانو دپاره تر اوسه پورې داسې ډېر ستر کارونه چې تاسې کړي کولای شئ ما ته ووایاست چې کوچیانو دپاره تر اوسه تاسې کوم داسې ستر کارونه کړي دي؟
په جلال آباد کښې مې مکتب جوړ کړی دی په هغه حالت کښې 15 کاله مخکې مکتب مې جوړ کړی دی دورانۍ په نامه چې اوله مې د دوی میندو سره چې خبرې کولې یا پلرو سره مې چې خبرې کولې چې تاسې بچان پرېږدئ ما هلته درې مکتبه جوړ کړي په جلال آباد کښې نو چې کله به ورتلم د دوی په میندو سره به مې یا پلرو سره به مې تماس نیو زمن اجازه ورکول ولې لورګانو ته اجازه نه ورکول چې درس وایي مکتب وایي نو کله مې چې مکتب افتتاح کړ تقریبا 2-2.5 سوه شاګردان ما راټول کړل او دوی ته مې ابتدایه مکتب جوړ کړ د یو خارجي مسې په همکارۍ سره بټیکوټ ولسوالۍ کښې د للمې منطقې کښې بیا 3 سوه شاګردان دا اوس ما ته د افتخار ځای ده چې 1.5 سوه شاګردان لري او هماغه مکتب د اوبو څه مثلا چې دا بمبیو دا مې ورته جوړې کړې مکتب چاردیوالي مې ورته جوړه کړه ولې متاسفانه تر نن ورځې خیمې لاندې دي هغه مکتب یې شته ده مکتب یې ده اوس هم تر نهم صنفه سوی ده وخته تر 5 صنفه اوس تر نهم صنفه سوی بل مکتب مې جوړ کړه چې 122 که 3 شاګردان یې درلودل یعنی دا د مکتب او د معرف په بخش کښې د ما ډېر تلاش دا ده چې په هر کور کښې یو شم ده اوس تل فیصله روښانه سوی ده او سواده ماشومان فیصله باسواده سوي دي دا ما ته د افتخار ځای ده د دوی مثلا غیر له مکتبونه حقوقي دعوې چې لري مثلا د مځکو په هکله د دوی افغانستان کښې تاسې به شاید ښه معلومه یي له ما نه مځکې دي لفچارونه او مالچارونه دي مثلا دا په دې چې ښارونه وسط پیدا کړی لوی سوي دي په د افغانستان نفوس هم زیات سوی ده په هر کور کښې وخته که مثلا یو فامیل اوس هغه یو فامیل 10 فامیله سوی ده پیسې واړه کورونه غټ شوي دي مجبوره یو چې مونږ په اسلام ځکې او هغه دشتې دا منې له دوی نه اوس اخیستل کېږي بیا نو مونږ په تلاش ډېر زشته زیات کړی ده مخصوصا په دې د بامیانو کښې په کوچیانو باندې ډېرې څو ځلې حملې وسولې په هزارجاتو کښې پې باندې حملې وسولې په غزني کښې پې باندې ډېرې حملې وسولې په دې کښې مو ډېر تلاش کړی ده چې سوله بېرته راشي هزاره ورونو سره باید ونه جنګېږي مبارزه یعنې په د لکه صادق غوندې د ورورۍ او د خورۍ په فضا کښې ژوند وکړو مثلا په میدان ورده کښې څو ځلې چې د دوی هغه لنجې به وي د عمل میاست په چې سوله د هزاره ورونو په ویلې چې هېڅ کوچی دی دلته نه راځي یعنې دوی داسې فکر کوو چې کوچی د افغانستان تبه نه ده نو دوی ته هم داسې ذهنیت ورکړ دا م ورته روښانه کړل چې که هزاره ده که کوچی ده که پښتون ده که تاجک ده دا ټول یو ورونه یاستو مونږ ټول
د پاکستان ته اکثر افغانان خو د ژمي پر مهال پاکستان ته وړي هلته د کوچیانو ژوند څنګه دی
په پاکستان کښې په ایران کښې زه خو د مهاجرینو د کوچیانو د بې جایه سویو د کمیسیون معاون هم یم نو هلته په مهاجرت کښې د افغانانو په مجموع کښې حالت وضعیت ښه نه ده بیا د کوچیانو خو بېخي بدتر له هغو نه ده نو په ایران کښې حالت چندانې ښه نه ده چې څو بار تکرار مونږ له دوی سره په تماس کښې سوي یو یونیسف سره یونیسیار سره په دې بخش کښې چې حتی د دوی د تعلیم د تربیې په بخش کښې د دوی د مهاجرت لپاره چې کارتونه زمینې برابرې کړي نو څه نه څه ستونزې په دې بخش کښې هم حل شوي دي
تاسو آیا دغه ونډه چې کوچیانو ته سیاست کښې ورکړل شوې ده دا کافي ګڼې او یا نه
زه به د پارلمان نه در ته ووایم په پارلمان کې مونږ و نارینه او درې ښځینه یو. پال کې چې د کوچي نفوس په افغانستان کې له 5 میلیون نه اضافه ده چې دا ثابته سوی ده. ته مونږ ریاست جمهوري د دوو دورو کې د انتخاباتو د هغه کې چې ګډون کړی کوچیانو تقریبا 1 میلیون رایه مونږ ورکړې ده. ولې متاسفانه متاسفانه تر نن ورځې کوچي ته دا نظر نه ده سوی. وګوره د نورو ورونو چې لکه مثلا هزاره ورونه دي، دوی هم ډېر نفوس کم نفوس ده. ازبک ورونه دي، مثلا ایماق دي، تنور، نورستاني او پشایان دي. دوی ته ونډه ورکول سوې ده، ولې کوچي ته هېڅ نظر نه ده سوی. نه پوهېږم چې کوچی ولې دا رقم تر اوسه پورې مقب مانده او بدبخته پاتې سوی.
د که تاسې ما ته د کوچیانو خپله د کوچیتوب ژوند، هغه کسان چې په کېږدیو کې دا مهال ستاسې غږ اوري، د سرحد دواړه خواو ته، د پولې دواړه خواو ته په پاکستان او افغانستان کې، د هغو لپاره که یو تاسې پیغام ووایست دوران خور
کوچیانو، راځئ مونږ او تاسې خویندې ورونه یو، په دې فکر کې ونه اوسو چې مال مو څنګه سو، په همدې مال په فکر کې اوسو چې دا څنګه وڅرو، څنګه دا وکړو یا ها وکړو. زه دا درته اطمینان درکوم چې تاسې درس ووایسئ، تحصیل وکړئ، تعلیم وکړئ، په آینده کې به ډېرو غټو غټو پوستو ته ورسیږئ. انشاءالله د سیاست ډګر به د تاسې په لاس کې.
بس تاسې نه ډېره زیاته مننه کوم. آباد د پروین دورانه یې له دې پیغام سره چې کوچیان یې زده کړو او یووالي ته هڅولي، د کوچیانو د سیاسي ژوند په اړه خبرونه راټولوو. او بل خبرونه کې د کوچیانو د ژوند په بل اړخ درته رڼا اچوو. تاسو کولی شئ چې د کوچیانو په اړه د دغه ټلیفون شمیرې له لارې له مشال رادیو سره خبرې وکړي او خپل پیغام راته ثبت کړي. 00420221211. دا شمیره بیا درته وایم: 00420221111. او که چیرې غواړئ چې د کوچیانو په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، بیا نو په 3014 پوسټ باکس اسلام آباد باندې مونږ ته لیکونه هم واستوئ. او د کوچیانو د سیاست په اړه خبرونه هم درته په یوې کوچنۍ سندرې پای ته رسوو. زه حسیبه شهید در سره تر بلې خبرونې مخه ښه کوم. الله مو مل شه.
داسه با تیرا شید ستاله و نی میناز ما تو را جانانا گڑی بریگی او ماهل منتا خیجنی ناز ما تو را جانانا گڑی بریگی او ماهل منتا خیجنی ناز ما تو را جانانا گڑی بریگی گڑی بریگی محلال کزما تو رجانانا کڈبریگی چکر وخلا محلال کزما تو رجانانا کڈبریگی لائق مرگم چپتا میں نے دمز ما تو رجانانا کڈبریگی او ماهل منتا خیجانینا زما تو را جانانا کڈبریگی او ماهل منتا خیجانینا زما تو را جانانا کڈبریگی
امه ته حالت خبره گی زما تور جانا کډ بری گی کډ بری گی امه ته حالت خبره گی زما تور جانا کډ بری گی کډ بری گی لکوند زړپ سر چودل یم زما تور جانا کډ بری گی کډ بری
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.